سلامونه احمد شبریم د ازادي رادیو د سات خبرونه وړاندې کوم. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې په غیر قانوني ډول د افغان کډوالو پر نیولو، د هغوی پر ځورولو او په زور افغانستان ته د هغوی پر استولو اعتراض کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان سر اعظم شهباز شریف ته د جمعې پر ورځ په استولو لیک کې دا هم لیکلی دی چې د افغان کډوالو شړل ودروي. په لیک کې دا ټینګار هم شوی دی چې پاکستاني چارواکي باید ډاډ ورکړي چې د افغان کډوالو حقونو ته درناوی کیشي او له کمپونو او استوګنځایونو په زور نه ایستل کیشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې د راپور له مخې په 2015 کال کې له پاکستانه 9,150 افغانان افغانستان ته په زور اخراج شوي دي. په هند کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو ګمارلی شارج دفیر نوې ډیلی ته رسېدلی دی. هندي رسنۍ د هندو راپور ورکړ چې د جمعې په ورځ مفتي نور احمد نور نوې ډیلی ته ورسېد چې د افغانستان په سفارت کې د شارج دفیر چارې مخته یوسي. د هندي رسنیو په وینا هند د اکتوبر په میاشت کې هغه وخت د دې ډیپلومات له منلو سره موافقه کړې وه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر هند ته تللی و. د هغه سفر پر مهال ښاغلی نور هم له امیر خان متقی سره مل و. طالبانو د 2023 کال په اپریل کې هم په نوې ډیلی کې د سفارت لپاره شارج دفیر معرفي کړی و چې هغه وخت د سفارت له کارکونکو له لوري مخه ونیول شوه چې سفارت ته داخل شي. قزاقستان وایي چې په تیر یوه کال کې له افغانستان سره تجارت 3.3% زیات شوی دی. قزاقي رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په وینا د جمعې پر ورځ خبر ورکړ چې دا فیصدي د 2015 کال په وروستیو کې ثبت شوې ده. د راپور له مخې د 2015 کال د سپتمبر او دسمبر په میاشتو کې افغانستان ته د قزاقستان صادرات یو او یا پسولو کې د وړم کال همدې مودې په پرتله زیات شوي دي. قزاقستان تر ډیره افغانستان ته غله دانې صادروي او په اکتوبر میاشت کې له پاکستان سره د لارو له بندېدو وروسته افغان سوداګرو تر ډیره قزاقستان او د منځنۍ اسیا نورو هیوادونو ته مخه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن د ایران د خلکو ملاتړ څرګند کړ. دا وروسته لدی چې ایرانی چارواکو انټرنیټ بند کړ او هڅه یې وکړه چې په ټول هیواد کې د حکومت ضد سوله ییز لاریونونه وځپي او مخه یې ونیسي. مارکو روبیو نن په اکسپانه کې لیکلی دی چې د ایران د زړورو خلکو ملاتړ کوي. یو ورځ مخکې تر دې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران مشرانو ته یو نوی خبرداری ورکړ او ویل تاسو ته غوره ده چې ډزې پیل نه کړئ ځکه چې موږ به هم ډزې پیل کړو. بل لور ته اروپایي ټولنې په ایران کې له لاجون کوونکو سره هر ډول تاوتریخوالی غندلی او انټرنیټ ته یې د خلکو د لاسرسي غوښتنه کړې ده. د اروپایي ټولنې ویاند انور العنونی د جمعې پر ورځ ویل چې ایرانیان د ښه ژوند لپاره خپله مشروع غوښتنه کوي او د دوی د سوله ییزو مظاهرو پر ضد هر ډول تاوتریخوالی د منلو نه دی. په ایران کې د مرغومي په اومه وروسته له هغه لاریونونه پیل شول چې د ریال ارزښت تر ډالر په وړاندې په بېساري ډول ښکته شو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شرح لاس دی ولسم ټولګي وات ولا دولسم لوست. لکه څنګه چې په تیل وست کې ځینې پاسته بدن ژوندي موجودات او پیژندل به شمزې حیوانات مو پیژندل د دوی ډولونه مو ویله ورسره مو کړي لرونکي چینجانو ځانګړتیاوې وپیژندلې. په تیل وست کې مې ویلي وه چې راځو په بل وست کې به موږ او تاسې د دوو کړي لرونکي چینجانو ډولونه وپیژنو. نن ورځ راځو د هغو کړي لرونکي چینجانو سره ځینې نور موضوعات په هم موږ زده کړو. موږ او تاسې درس د یونیوې مصفې څخه تر اوونیوې مصفې پورې دوام وکړي. رازو لومړی ارت وارم یا هم د ځمکې چنجې پیژنو. د ځمکې چنجې چې دی لاتینی نومې ده او لیګوشتا په نامه سره دی او دغه لاتینی کلمې څخه خاصه سوي دي. د دوو لاتینی کلمو څخه چې اولیګوس په لاتین کې د څو او یا لږو او همدارنګه شتا چې د هغه د تار په معنا سره ده. یعنی دوی چې دی د ځمکې د چنجان هغه د علم څخه باس کوي او دوی چې دی د څو کړي څخه جوړ شوي او دغه حیوانات چې دی د لمبریک سټرس په نامه سره هم یادیږي. او دغه چنجان چې دی خپل دغه دی دوه تناظري دي، مثال دوه اړخیزه دي او د دې چنجانو بدن چې دی استوانهي کړي څخه جوړ شوی دی، او پرته له لومړی او اخرنی کړي څخه نور ټول چې دی خپل په ځان کې سلور جوړې شي تا لري شي تا چې دی دغه ورښتانو جوړښتونه دي چې د هغه په واسطه دی چې کوي حرکت کوي، او دوی چې دی مشخص سر او حصي غړي نه لري، یعنی د دوی دواړو خواوې چې دی مطلب پر دواړو خواوو د دوی نه معلومیږي چې کوم ځای کې چې دی سر وجود لري، یعنی سر یې په دوی کې نه معلومیږي. او د بدن بهرني برخه کې چې د لکه څنګه چې نمجن جوړښت لري، نو د دې په خاطر موږ وایو چې د دې بهرني برخه چې ده د کیوټیکل په واسطه پوښل شوې ده، او همدارنګه د دوی په بدن کې چې بدن چې دی ځینې چې دی دو دېش او د دو دېش څخه تر و دېش پرې کړي څخه جوړ شوی دي، او دوی همدارنګه د کلتریوم په نامه یو پرسیدلې برخه هم لري چې په هغه ځای کې د دوی هګۍ چې کیږي انکشاف کوي، او د بدن په خالیګه چې ده هغه له مایع څخه ده کوي چې هضمي نل پکې کې واقع دي. ورپسې راځو ژوره چې ده هغه هم د کوم چنجانو کړي لرونکي چنجانو له ډلې څخه ده چې د دې بدن چې دی د څلور څخه تر شپږو انچو پورې دی، او د کړي شمیر چې دی درې دېرش دانی دي، او دوی چې دی خپل په ځان کې د ځمکې چنجانو په څیر دغه نه لري شتانه لري چې ویشته ډوله جوړښتونه خپل په ځان کې نه لري، او دوی عموما په خوږو اوبو کې وجود لري، نو ځکه همیش ویل کېږي چې باید د خوږو اوبو په څښلو په وخت کې باید موږ احتیاط وکړو تر څو د دوی د دغه ژورو سره مخامخ نسو، او همدارنګه د دوی کم بدن چې دی په مخکینی برخه او مخرج په وروستۍ برخه کې چې د خوله واقع ده، چې دغه خوله کې چې دی چوشک ته ورته جوړش دی، چې دغه چوشک چې دی دوی خپل د ښکار کولو د پاره ورڅخه استفاده کوي، چې پر خپل مثال کوربه باندې پر کوربه باندې د خپل چوشک مشلي، او خپل د وینه د ابل چوشک په واسطه د غایوان وینه زبیشه، چې په دې سره د او په دغه وخت کې دی یو ډول انزایمونه په د زخم په ماده کې یو ډول ماده په زخم کې شکی څه سي تر څو هغه وینه چې سي لخته نسی پلان نسی، او دوی چې دی مثال دغه د خپل وزن چې دی درې برابر وینه کشولای شي، او د دوه حیوانات څخه په تبابت کې په ډیر ښه ډول څخه استفاده کوي، په تبابت کې ډیر مهم رول لوبوي. ورپسې راځو د کړي لرونکو چنجان اهمیت وایو. ځینې کړي لرونکي چنجان چې دی هغه په غذایی زنځیر کې د نورو حیواناتو لپاره د مثال د خوړو جوړه برابرولو لپاره ورڅخه کار اخلي، همدارنګه ځینې چې دی په زراعت کې ورڅخه مثال حاصل خیزه کوي، لکه د ځمکې چنجان چې دی هغه چې کله په ځمکه کې وزي او ننوزي ځمکه اړوي راړوي، چې دا د ځمکې لپاره ډیر مفید ګڼل کیږي، همدارنګه ژوره وچې هغه په تبابت کې ورڅخه استفاده کیږي. د کړي لرونکي چنجان ورڅخه اغزی پوټک فایلم پیژنو، یا هم د اکاینو درماتا په نامه سره دوی هم یادیږي په لاتین کې اصلي نوم چې دی، او دوی چې دی د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل چې اکاینو د اغزی او درم چې دی خپل د پوټکي په معنا سره دی، یعنی د دوی د نامه څخه معلومه شي د دوی کم شاوخوا جوړښت دی، د پوټکي چې دی هغه اغزی لرونکی دی چې د اغزیو په واسطه د پوسټ چې سوی دی پوښل سوی دی، او همدارنګه دوی چې دی دغه اغزی چې دی د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی، د حیوانات چې دی په سمندرونو مثال سمندري حیوانات کې راځي، او دوی چې ځینې په آزاد ډول ځینې په ساکن ډول او ځینې هم په اوبو کې چې کې لامبو وهونکو په ډول سره خپل ژوند مخ ته وړي. اکاینو درماتا چې دی هغه هم مهم ځانګړتیاوې لري، دوی چې دی تناظر یې شعاعي دی، او مثال په بالغ حیوان کې چې دی هغه پنځه اړخیزه او لاروا کې چې دی دوه اړخیزه دی، سکل لاروا چې د دوه خواوې لري، او کله چې غټیږي بیا څو اړخونه لري، او همدارنګه د دوی چې دی ټیوب ته ورته پښې لري چې د هغه په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کولی شي، او همدارنګه دوی چې دی د یو خاص پوښ په واسطه چې اپیډرمس ورته وایي، اپیډرمس خپل د جلد په معنا سره چې د هغه په واسطه پوښ شوی دی، او داخل کې هکې سکلیټ وجود لري، او د دوی هضمي جهاز چې دی هغه لولې ته ورته دی، او ځینې چې دی په مخرج کې مثال دغه هضمي جهاز نه لري، او د دوی د وینې دوران هم چې دی هغه لکه څنګه چې تناظري شایي وو د وینې دوران یې هم شایي دی، او د دوی په داخل کې د بدن په داخل کې یو غټه او لمایز خدکه وجود د غدوی نه برخه چي ده دوران چي دي او د بدن په داخلي کې د مایز خدکه برخه وجود لري چې د اکسیجن او خوراکي توکو پر سوال کې ورسره مرسته کوي او په دې کې چې دي نه او شزه یعنی دواره دغه پکشي کې وجود لري چې دوی چې دي ځینی حیوانات چې دي د نسل د تکثر چې دي هغه د ځینی هغه چې او ځینی چې دي هغه بیا بچان زیږوي چې چان جوړوي ام درنګ ځینی به چې دي د بیا ترمیم یا هم ریجنریشن قابلیت لري چې یعنی کله د دیو برخه پریس د هغه برخه څخه بل نوې ژوندۍ موجود رامست کیږي هم درنګ په دې کې زینو حیواناتو کې چې د استحالام لیدل کېږي یعنی کله چې دوی کوچني اوسي جوړښت یې ولولي او د وخت په تیرېدو سره جوړښت تغیر خوري همدارنګه په دوی کې چې د تنفس د کوچني برانشونو یا هم د سولم از خدراوتلو جوړښتونو په واسطه کوي او په دوی کې عصبي جهاز وجود لري مګر د سر او د مغز برخه پکې کې نشته ورپسې راځو سمندري ستوري وای سمندري ستوري څنګه چې د شکل څخه ډېر ښایسته معلومیږي او د ستورو ته ورته جوړښت لري هغونه خطرناک کېدلی شي دغه ستوري چې دی خپل په منځنۍ برخه کې لاندې او پورته ګرده برخه ده چې د لاندې برخه کې خوله وجود لري او په پورتنۍ برخه کې هم دغه هضمي جهاز مثال اطراحي برخه وجود چې مثال اضافي توکي ته هغه لري خارجوي او د خولې په برخه کې چشکا وجود لري چې هغه په واسطه دی پر دغه باندې پر خپل شکار باندې حمله کوي او هغه ته خپل هغه مطلب خپل تغذیه زندگی او دی چې دی خوراک چې دی حلزون او نور سمندري واړه حیوانات چې هغه څخه دی تغذیه کوي ورپسې راځو مفصله حیوانات فایلم وای مفصله حیوانات فایلم چې دی د چې دی موږ د اټروپادا په نامه سره هم یادو چې الدای تیبي نوم دی بیولوژیکی نوم دی چې ارترو د یو په یونانی ژبه کې د بن او پودا چې دی د پرو په نامه سره ده یعنی دی چې دی د بن لرونکو پرو حیوانات په نامه سره هم یادیږي او همدارنګ بل نوم چې دی جوینت فیټ په نامه سره هم یادیږي چې جوینت چې دی هغه د مفصل په نامه په معنا سره ده او فیچ دی د پښو په معنا سره دی دغه حیوانات چې دی په محیط کې په مختلفو برخو کې قرار لري او خپل ژوند مختوري چې د هغو څخه غټ حیوان چې دی جونګاش دی چې اوږدوالی تر 2 مترو پورې رسیږي او په زیات اندازه په جاپان کې دی موندل کیږي ورپسې راځو د دې ځانګړتیاوې پیژنو دغه کوم حیوانات چې موږ تاسو وایو کوشش وکړئ ګرام زده کوونکو چې دغه موضوعات په ښه ډول سره زده کړئ ځکه چې په راتلونکي کې چې بیا د دوی هضمي مثال د دوی کوم سیستمونه چې دي هغه ته چې موږ ذکر چې تاسو په ځانګړتیاوې پوه نسی بیا نسی کول چې په اسانۍ سره د هغو په سیستمونو باندې سر خلاص کینو کوشش وکړئ چې دغه موضوعات په صحیح ډول سره خپل ځان سره نوٹ کړئ او زده کړئ رازو د ارتروپودا یا هم مفصله حیواناتو و ځانګړتیاوې ده دې چې دې لکه دا نور حیوانات دوی هم مشخصه ځانګړتیاوې لري او د دوه ځانګړتیاوو لامل دی په چاپیریال کې خپل هغه کم فعالیتونه چې دي هغه سره رسي دغه حیوانات چې دي بدن یې د کړي څخه جوړ شوی یعنی کړي کړي بدن لري او تناظری دوارخیزه دي یعنی دوارو برخې یو د بسره مستقیم خپل دندې سره رسي او بل چې دي د دوی بهرنی سکلیټ لري چې دغه بهرنی کلیټ چې دی د کیټینی شکری ماده په واسطه پوشل شوی دی او چې دغه پوش چې دی د لامل کیږي چې دوی د خارجي صدمات څخه چې مثال د باندې خوا پر دی باندې صدما واری دی چې ته وغو څخه چې کې وساتې او د دوی بدن چې دی مثال خپل پزان کې دوی د جوړښت لري چې د زیات او بعد تبخیر مخنیوي دغه کم دغه چې دی سکلیټي برخه چې ده د دې معنی کیږي چې دوی چې وکي زیات او بل لاسو او همدارنګ د دوی د کیټین سربیره د دوی کم بدن چې دی هغه د کاربو کلسیم کاربونیټ هم په وجود کې لري زه ول پسې د دوه حیواناتو بدن ته دغه حیوانات چې دی خپل بدن کې درې برخې لري چې د سر برخه ده د سینې برخه ده او د نس برخه ده چې موږ وایو په دې کې چې دی په زینو کې ده د سر او سینې برخه چې ده سره یو ځای ده چې دا به د سفالو توراکس په نامه سره یادیږي. او همدارنګه دغه حیوانات چې دی د وینې دغه تړلی دوران لري، د وینې خلاص دوران لري ډېر بخشي، چې یعنی وینه چې ده هغه د زړه څخه شریانونو په وسیله د بدن مختلفو برخو ته استول کیږي. او ورپسې راځو د دوی انکشاف ته، دغه حیوانات چې دی استحاله لري، یعنی استحاله په ډول سره د دوی کم د ژوند په جریان کې مختلف شکلونه ځان ته اخلي. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې هم ویلې و چې استحاله چشته، ویل کېږي په دې کې پړاوونه و چې د بتیتې شفیرې دغه د دوو پړاوونو کې دوی مختلف شکلونه ځان ته غوره کول. په دې کې ځینې تر مثال د نیمګړې استحاله او ځینې مکمله استحاله لري، بشپړه استحاله لري. چې په نیمګړې استحاله کې چې دی هغه ملخ یادولی سو، او په بشپړه استحاله کې د شوپر د کمپنۍ یا هم پتنګ چرته د هغو ډولونه پکښې کې راوستلی سو. او همدارنګه د دې فایلم ځینې حیوانات چې دي د ودی او انکشاف پر وخت کې څو ځلې پوټکي غورځوي، او د پاتې دي نیوي. لکه څنګه چې زموږ په د وینې په سرو کرویاتو کې هیموګلوبین وجود لري، نو ځکه زموږ د وینې رنګ چې دی هغه سور دی، او د چش له امله، د هیموګلوبین له امله. مګر د دوه حیواناتو په وینه کې چې دی د هیمو سیانین وجود لري، هیمو سیانین چې دی هغه د دې لامل کې چې وینې ته آبي رنګ ورکړي. دا ورپسې راځو د مفصله حیوانات فایلم په ځانګړتیاوې په ټولو پوسولو. راځو د مفصله حیوانات فایلم ته. په فایلم کې موږ څلور کلاسونه لرو، څلور ټولګۍ لرو. په څلور ټولګۍ دی ویشل شوي دي. چې لومړۍ ټولګۍ چې ده د کلک پوټکو قشریه ټولګۍ ده، او دویمه د حشرو ټولګۍ، درېیمه چې ده د انکبوتیه ټولګۍ ده، او څلورمه د زرپشو او سلپشو ټولګۍ ده، چې دوی خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري. داوه زموږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع، ان شاء الله چې د موضوع څخه مو استفاده کړی اوسي، خپل د ځان سره مو ټول درس نوٹ کړی وي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو، دغه درې پوښتنې خپل په کتابچو کې نوٹ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده: د ځمکې چنجی څه ډول یو چنجی دی؟ دویمه پوښتنه ده: د ایکاینو ډرماتا څو ځانګړتیاوې ووایاست؟ درېیمه پوښتنه، اخرنۍ پوښتنه: د مفصله حیواناتو فایلم واضح کړئ. ستاسی ټولو د توجه څخه نری نری مننه. تر بل وخت ښه وخت ولری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه، هیله لرم چې جوړ روغ او صحتمند بست. شنو غلاست د ولسم چولګي و د ولسم لوسته. نن ورځ راځو د هورمونونو او اندوکراین غدو په اړه بحث کوو. په تیر وسونو کې مو نیورون پیژندل، او همدارنګه د نیورون ډولونه مو پیژندل چې دوی کومې اساسي دندې سرته رسوي او یو د بل ترمنځ کومې اړیکې درلودلې. زموږ اساسي نن لوست چې دی د 15 صفحې څخه تر 20 صفحې پورې دوام کوي. خپله موضوع د اندوکراین غدې او په هورمونونو سره پیل کوو. اندوکراین غدې یا هم اندوکراین ګلانس چې دی د بدن هغه ځانګړي غدې دي چې خپل محصولات یا هورمونونه په مستقیم ډول وینې ته آزادوي. دغه هورمونونه چې دی د بدن په مختلفو برخو کې د فعالیتونو تنظیم لپاره کارول کیږي، لکه وده، میتابولیزم، تناسلي فعالیت او فشار، یا هم ځینې نور بحرانونو ته دی ځواب ورکوي. د اندوکراین سیستم غدې او د هغوی هورمونونه چې دی مختلف ډولونه وجود لري چې هر یو خپل اساسي مشخصه دنده سرته رسوي. دغه غدې چې دی د هغه هدف حجري مطابق هورمونونه تولیدوي. اندوکراین سیستم دندې چې دی د بدن د فعالیت تنظیم، لکه مشتول میتابولیزم، وده او تناسلي فعالیت، همدارنګه د اوږدمهاله فشار کنټرول، او بل اساسي دنده چې دی د بدن د کورني چاپیریال ثبات ساتل دي. چې دغه د بدن داخلي چاپیریال چې دی د هیموستاسیس په نامه سره دی چې دغه چاپیریال کم اندازه چې دی ثابت ساتي. همدارنګه دوی چې دی د معافیت سیستم ملاتړ کوي. په لنډ ډول سره ویلی سو چې اندوکراین غدې خپل هورمونونه وینې ته آزادوي، چې په دغه هورمونونه د بدن په مختلفو غړو کې ځانګړي فعالیتونه تنظیموي. د دې سیستم بې نظمي کولی سي ډېرې جدي مثال روغتیایي ستونزې رامنځته کړي، چې د اندوکراین سیستم فعالیت د بدن د روغتیا لپاره ډېر حیاتي تمامېږي.
ورپسې راځو د هورمونونو او عصبي لیږدونکو کیمیاوي پیغامونو رسونکو په حیث د دوی کم په حیث چې دا کم عصبي سیستم چې دی هغوی هم ځینې هورمونونه ترشح کوي چې هغه څه کوي وایي. هورمونونه او عصبي لیږدونکي چې دي دواړه د بدن کیمیاوي پیغام رسونې لپاره کار مخته وړي او دوی چې دي د بدن په مختلفو برخو کې د اړیکې تنظیم او د فعالیتونو کنټرول لپاره ډیر اړین او ضروري دي. خو د دوی د فعالیتونو سرعت او د ارتباط بڼې ترمنځ ډېر توپیرونه شته. که چیرې موږ راسو هورمونونه ووایو، هورمونونه چې دي د اندوکراین غدو لخوا وینې ته ازادېږي او د بدن په نورو برخو کې هدف حجرو ته ځان رسوي. دې چې دی مثال موقعیت چې دی د وینې له لارې لېږدول کیږي دا کم توپیرونه دي. همدارنګه د عمل ساحه چې ده د بدن له لارې دی چې کوي وهغه حجرو ته حجرو باندې خپل تاثیر اچوي او دی چې دی اغیزې ورو خو اوږدمهاله وي، لکه د ودې یا میتابولیزم تنظیم. لکه شو مثال چې دی هغه موږ تاسو د انسولین دا ورکولې سو چې د وینې د شکر کچه چې کوي دی تنظیموي. همدارنګه د تستوسترون او استروجن د تناسلي فعالیت نو تنظیم دی او بل مثال د کاریتیزول د مثال موږ وایو چې د فشار یا سترس په وخت کې د بدن ځواب تنظیموي. همدارنګه تیروکسین دی چې د میتابولیزم سرعت لوړوي. اپینفرین چې دی هغه هم د اندوکراین سیستم د غدو لاري تولیدیږي چې هغه جلا دنده سرته رسوي او کله چې د عصبي لیږدونکو لاري دی مثال د عصبي سیستم د لاري دی وسوسول سي دغه کمی هوږي چې دی هغه به جلا دنده سرته رسوي. ورپسې راځو عصبي لیږدونکو وایو. عصبي لیږدونکو چې دی هغه کیمیاوي مواد دی چې د نیورونونو ترمنځ په سایناپس کې سیګنال لیږدوي چې دی خپل موقعیت کې چې موږ په نظر کې ونیسو دی چې دی د نیورونونو په سایناپټیک خلا کې خوشی کیږي ازادیږي، مګر کم هورمونونه چې هغه په وینه کې چې کېدل ګډېدل. همدارنګه دوی د عمل ساحه چې دی یوازې د نیورونونو یا نږدې حجرو ترمنځ اغیزه لري او دوی اغیزه چې د چټکه د خولند مهاله ده چې شو مثال موږ د ادرینالین دا ورکوي. همدارنګه د ادرینالین دا ورکو چې د مبارزې یا تیښتې ځواب تنظیموي. همدارنګه دوپامین دی چې د خوشي او انعام احساس لپاره ورڅخه ډیر مهم دی او کارول کیږي. دغه رقم ډیر نور ډولونه دي چې هغه څخه په دغه عصبي لیږدونکو په واسطه دی چې کیږي تولیدیږي. همدارنګه دغه کوم هورمونونه عصبي لیږدونکي چې دي د دوی ترمنځ دغه کوم توپیرونه چې وایي قرار یې درلودی. مثال د عصبي لیږدونکي په واسطه نیورونونه لیږدول کیږي، د نیورونونو په واسطه لیږدول کیږي هورمون او دغه کوم هورمونونه چې دي هغه د اندوکراین غدې په واسطه کیږي انتقالیږي. بل د انتقال لار د عصبي لیږدونکو چې دي هغه سینپټیک خلال لاري وو او د هورمونونو د وینې لاري وو. دغه کوم د عصبي لیږدونکي کوم عمل سرعت چې هغه تیز وو چټک وو مطلب په ملي ثانیو کې د دوی عملیا ستاسو مخکې چې هورمونونه مش په نظر کې وسو هغه ورور دي او د قیاساتونه هم خپل په بر کې نیولای شي. ورپسې راځو د دوی کوم ګډ فعالیتونه چې دی هغه د فشار ځواب ورکول دي، د هاضمې تنظیم دي لکه انسولین چې مثال په وینې کې د شکر کچه کنټرولوي، په داسې حال کې چې ځینې عصبي لیږدونکي د معدې فعالیت تنظیموي. بل چې دی د خوب او ویشېدو دا کوم چکر چې دی مثال موږ وایو د میلاتونین چې هورمون چې دی د بدن ورځنی فعالیت لپاره مهم دی، په داسې حال کې چې سیروټین چې دی هغه عصبي لیږدونکی دی چې د مساج او خوب تنظیموي. یعنی دوی چې دی د خوب او ویشېدو کوم سیستم چې دی هغه چې کوي په دواړو سره ترتیبولای شي. ورپسې راځو د هدف حجره پیژنو. هدف حجره چې ده د بدن هغه ځانګړې حجره ده چې د هورمونونو عصبي لیږدونکو یا نورو کیمیاوي موادو لپاره ځانګړي ریسپټرونه لري. دا حجره د کیمیاوي پیغام رسونکو لخوا تاثیر کیږي او د دوی په نښه مثال کوي چې یو ځانګړی غبرګون ترسره کړي. یعنی کوم هورمونونه یا هم عصبي لیږدونکي چې کیمیاوي مواد چې هغه چې کله خپل هدف ته ځان رسوي یوازې د هدف حجرې باندې د غوسر سرکل لري، نور خو ته د دې فکر نه وړي. او بل د هدف حجرې ځانګړتیاوې چې دي هغه د چې دي ریسپټرونه لري. یعنی هدف حجرې چې دي ځانګړي پروتیني ریسپټرونه لري چې د هورمون یا کیمیاوي موادو سره نشلی. همدارنګه دی دغه ریسپټرونه چې دی د حجرې په غشا کې یا ممبرین کې په سایتوپلازم کې یا د نیوکلیس په دننه کې موجود. ورپسې راځو د دې بل ځانګړنه چې د هغه د ځانګړي پیغام رسوونکو لپاره حساسیت دی، همدارنګه غبرګون دی. غبرګون داسې چې دی د کیمیاوي موادو سره د نشلیدو وروسته هدف حجره خپله ځانګړی فعالیت ترسره کوي، لکه د پروټین تولید زیاتول دي، د حجروي ویش تنظیمول دي، یا د فزیکي حالت بدلول دي. چې په دې سره موږ وایو چې هدف حجره چې ده هغه څه ده د هورمونونو سره ډیر اړیکې لري. مثال هورمون د هدف حجرې په لټه کې یي. د نشلیدو ډولونه چې دي هغه مختلف ډولونه لري چې د حجروي غشا ریسپټرونه دي او د حجروي دننه ریسپټرونه دي، چې دوی هر یو خپل ازان ته اساسي دنده سرته رسوي. لکه مثال موږ وایو مثالونه چې دي هغه انسولین او هدف حجرې دي، تایروکسین او د هدف حجرې دي، اډرینالین او د هدف حجرې دي. چې د اډرینالین کې موږ وایو د اډرینالین چې دي د زړه شحمي نسج او عضلاتو په حجرو باندې تاثیر کوي تر څو د مبارزې یا تشتې ځواب رامنځته کړي. یعنی د دې ټولو په لنډیز کې موږ ویلی سو چې هدف حجرې چې دي د غوا اساسي دنده د هورمونونو پیغام ترلاسه کول او د ځانګړي غبرګون ترلاسه کول، مثال لکه د پروټین جوړول، انرژي تولیدول یا حجروي ویش تنظیمول. او بل چې دی د مثال د بدن د غبرګونونو همغږي کول تر څو د کورني چاپیریال یا هیموستاسیس ساتل یې یقیني شوی اوسي. دا د دې اساسي دندې وي. ورپسې د هدف حجرې وروسته موږ او تاسې د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم وایو. د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم کې چې دی هورمونونه د بدن مختلفو برخو فعالیتونه تنظیموي، لکه میتابولیزم، وده، تناسلي فعالیت، همدارنګه د فشار ځواب، د هورمونونو د سطحي تنظیم. فیدبیک میکانیزم چې دی په د دې په مرسته چې شکیش د ټول فعالیتونه سرته رسیږي، چې موږ وایو د بدن د داخلي چاپیریال هیموستاسیس ساتل کې هم دی مهم رول لوبوي. ورپسې د هورمونونو د کم تنظیم چې دی، دغه هورمونونه د اندوکراین غدو لخوا تولید او خوشی کیږي او وروسته د وینې له لارې بدن ته لیږدول کیږي تر څو ځانګړي برخې ته پیغامونه واستوي. د هورمونونو تولید او خوشی کیدو لري بیا دقیق او منظم وي، چې موږ دغه هورمونونه د سطحي تنظیم چې دی د ځینو طریقو په واسطه، مثال شکیش تر سره کیږي چې هغه یو خو د هایپوتلاموس او هایپوفیز غدو تنظیم دی، او بل چې دی د غدو د حساساتو ریسپټرونو اغیز دی. د فیدبیک میکانیزم چې دی هغه موږ وایو د هورمونونو کچېره فیدبیک میکانیزم د هورمونونو تولید او آزاد کېدلو تنظیم کول لپاره یو دی کړنلار ده، چې دغه میکانیزم چې دی خپل په دوه ډول دی، چې یو منفي فیدبیک دی بلې مثبت فیدبیک دی. منفی فیدبیک چې دی هغه د هورمونونو د سطحي تنظیم لپاره تر ټولو عام میکانیزم دی، چې په دې میکانیزم کې د هورمونونو سطح له خپل مطلوب حد څخه پورته ځي. نو کله چې پورته شي نو بدن د دغه سطحي د کمولو لپاره اقدام کوي. برعکس که د هورمونونو سطح ټیټه شي نو بدن د هغې د زیاتوالي لپاره هڅه کوي. چې ښه مثالونه چې دی هغه د تایرایډ هورمون یا T4 T3 دی او د تیتروټروپین یا TSH تنظیم دی، چې دا د په شمس سالونه کې راځي. ورپسې مثبت فیدبیک وي. په مثبت فیدبیک کې چې دی د هورمون تولید د یو پیشي یا عمل پراخوالي ته هڅول کیږي، او هر سل چې دغه کم هورمون سطح زیاتیږي نو د دې د زیاتوالي سره نور هورمونونه د تولید لپاره چې کیږي تحریکیږي. دا پروسه چې د مثال لږیږي تر څو چې یو ځانګړی هدف ترلاسه کړي او بیا پای ته ورسیږي. ښه مثالونه د ماشومانو زیږون په وخت کې د اوکسیټوسین خوشی کېدل دي. یعنی کله چې ماشوم د اولاد له لارې ته نږدې اوسي، مثال ولادت کوي، د هغه وخت کې اوکسیټوسین هورمون تولید زیاتیږي چې د رحم عضلات حرکت کوي او د ولادي پروسې تیزوي. اچ اوکسیتوسین تولید چې دی زیاتیږي تر څو ماشوم چې سي دنیا ته راځي. ورپسې راځو د دې موضوع وروسته د ګلوکوز د سطحې تنظیم. د ګلوکوز د سطحې تنظیم کې دا چې دی د بدن د ګلوکوز سطحه یو مهم فیزیولوژیکي عامل دی چې د انرژي لپاره د بدن د حجرو اړتیاو ته ځواب ورکوي. د ګلوکوز سطحه چې ده د بدن د میتابولیزم او د هورمونونو د عمل لپاره تنظیمیږي، او دغه تنظیم چې دی د انسولین او ګلوکاګون په واسطه ترسره کیږي چې ادواره د پانکریاس غدې لخوا تولیدیږي. د ګلوکوز سطحه تنظیم چې دی انسولین، مثلا د انسولین چې تولیدیږي هغه پروسه کې، یعنی انسولین راځي، د انسولین د عمل پروسه پکې راځي، همدارنګه د دوی انسولین د شحم او ګلوکوز ذخیره کولو کې مرسته کول، د ګلوکاګون جوړېدل او د ګلوکاګون د عمل پروسه د پکشي کې دا ټول څه دي شامل دي. ورپسې د ګلوکوز د سطحې تنظیم وروسته د کلسیم د سطحې تنظیم، د کلسیم یو خپل چې ده په ګلوکوز کې پاتې دي نیوي چې دا کوم د ګلوکوز سیستم چې دی هغه ناسم کچیر مثال ساتي سم په ډول سره تنظیم نشي د ډیرو ناروغۍ رامنځته کېدو لامل کیږي. د کلسیم د سطحې تنظیم کې وایو چې دا هم یو د حیاتي ماده ده چې د بدن مختلف فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره اړینه ده، لکه د عضلاتو قرارداد، د عصبي پیغامونو لیږد، د وینې د مثال د وینې یو غژېدل دي، همدارنګ او د هډوکو جوړښت دی. د کلسیم د سطحې چې ده د بدن په وینه کې په ټیټه کچه کې ساتل کیږي، او د دې سطحې تنظیم د څو هورمونونو په مرسته ترسره کیږي چې مثال د پاراتایراید هورمون دی یا پی ټی ایچ دی، د کلسترولین دی او ویټامین دی په شمول. دا ټول چې دي چې کې د کلسیم سطحه کنټرولوي. د کلسیم د سطحې میکانیزم کې چې دی هغه هم د پاراتایراید هورمون مثال د غدې چې دی د پاراتایراید د غدې له خوا تولیدیږي او د کلسیم سطحه لوړوي، چې بیا وروسته دا د پی ټی ایچ یا پاراتایراید عمل پروسه چې د دستر سره کیږي چې د کلسیم سطحه په وینه کې ټیټه سي، پاراتایراید غده خوشی کیږي، پی ټی ایچ خوشی کوي، چې پی ټی ایچ دی د زیګر او د پښتورګو څخه کلسیم چې کوي جذب زیاتوي، چې په دې سره دا کوم کله چې جذب پدې کې چې سي زیات سي د پی ټی ایچ همدا ډول د پی ټی ایچ د ویټامین ډي فعالیت هڅوي چې د کلسیم د جذب کولو پروسه په کوچنیو میټابولیکي ارګانونو کې ښه ترسره شي. دا د کلسیم اندازه د تنظیم چې موږ وايي په بدن کې چې د کلسیم سطحه د دې هورمون په مرسته تنظیمیږي چې هر یو یې د مختلفو ارګانونو او پروسو په واسطه د کلسیم د جذب ذخیره کولو او خوشی کولو پروسه کنټرولوي. دا د کلسیم د سطحې تنظیم چې دی، یعنی د دې کچیر بې نظمي په دې کې رامنځته شي د ډیرو ناروغیو رامنځته کېدو لامل کېدلی شي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د اندوکراین غدې او هورمونونه څه شي دي واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د هدف حجره واضح کړي. او اخیرنی پوښتنه ده د کلسیم اندازه په څه ډول تنظیم کیږي هغه واضح کړي. ستاسو ټول توجه څخه نری نری مننه.
د ازادي ملمه
سلامونه ستړي مشي. د ازادي ملمه پروګرام ته مو زفرید سیال هرکلی کوم. نن سره په خبرونه کې لیکوال او شاعر فرزانه زیار ملمه ده. فرزانه د کابل ولایت او خپلې نمړنۍ زده کړې د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلی کې کړې دي. فرزانه د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنځای لسته خو لورو جوړو د غډک سفر د فرزانه څنګه و اوس هغه په کوم کارونو مصروفه ده، لیکوالي او شاعري کله پیل کړې ده. نن د ازادۍ ملما پروګرام کې درې همدا پښتنې کوو د دوی نه به واورو، او همدارنګه د پښتو په برخه کې چې فرزانه کوم کارونه کړي دي دغه په اړه به هم له فرزانه وروسته د پروګرام په پای کې واورو. فرزانه ستړي مشي، مننه لدی چې وخت پرې خوده چې موږ سره خبرې وکړي. راځه د خپل زده کړو په اړه باندې راته ډېر وایې چې مدلته که څه هم یادونه وکړه چې تاسو د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلي کې زده کړې کړي دي. د خوانزي د نمړی ورځې په اړه درته وایا چې چا خوانزي ته وړي وي، شوق د لزده کړو سره څنګه و. یو بل چې ما ساسه په بیوګرافي کې وګتلو دا چې تاسو دولس کاله مکتب په ډیر کم وخت کې والی دي، د دې شوق علاقه په اړه مو راته وایست.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته. هیله ده چې خبرنامه ولرو او په پوره شوق سره یې واورئ. دا چې لومړنی زده کړې مې څنګه پیل کړې، دا یو ډېره جالبه کیسه لري. مثلا زه د کور مشرۍ لور وم، مشرم په ټولو کې لما څخه لویه نورونه خویندې نه و. نو داسې حالت و چې هغه وخت زموږ په کور کې هیڅ کوم کتاب نه و، یعنی بیخي یو جالبه شی و. کله ځکه مونږ به مهاجر و، بیا کله چې بیرته افغانستان ته راغلو نو زه هغه وخت ډېره کوچنۍ وم، یعنی تقریبا د څلورو پنځو کلو به وم، او په کور کې مو هیڅ کوم کتاب نه و. یوه ورځ داسې په کلي کې اوسېدلو، اوس هم هماغه خپل ځای کې اوسېږو. نو یوه ورځ بیرون ووتلم، خو طبعا وړو ماشومانو سره مو مساتري کوله، دلته په ساتري او په پټ پټونی په دې موضوعاتو باندې بوخت شو چې ګورم د کتاب په سر باندې د پولې په سر باندې یو کتاب ایښی ده. اوبه روانې دي بیالوه او د بیالې د پولې په سر باندې یو کتاب ایښی و. نو چې په دې کتاب مې سترګې ولګېدلې، خدای لکه مینه مې چې ورسره وي. ورغلم د کتاب مې راواخیسته، بغیر له دې چې چا پوښتنه وکړم چې دا کتاب د چا ده یا دا څنګه څنګه، بس خپله لوبه مې پرېښودله، کتاب مې راواخیسته او همداسې راغلم کور ته. کور ته راغلم، مور مې راته ویل چې دا دې له کومه که دا کتاب دې له کومه کړی وایم، نه پوهېږم، د پولې په سر پروت و، ما راواخیسته. او چې کله مې شپې پلار کور ته راغی، ویلې چې پلار ته مې هم دا کتاب ور وښوده چې پلار ما داسې یو کتاب پیدا که. نو هغه راته ویل چې دا به د چا وي، بیا دله چې کور ته مو د کاکا زوی راغی که نه وړکی وغه. هغه ویل چې دې د ما کتاب رانه پټ کړی ده، اوس د ما کتاب بېرته راکړه. نو ما ورته ویل چې زه خو په هېڅ صورت دا کتاب نه درکوم، ځتې دلته مې په ژړاګانو پیل وکړې چې زه دا کتاب هېچا ته نه ورکوم، او دا کتاب مې کلک په غېږ کې نیولی ده، وایم چې زه دا کتاب په هېڅ صورت تا ته نه درکوم. خو بالاخره مې پلار دې ته مجبور شه چې هغه ته ورته وایي چې زه سبا تا ته له بازار نه بل کتاب راوړم، دا کتاب پرېږده چې همدې سره اوسېږي. نو نیمه زده کړې له هماغه کتاب نه پیل شوې، په هماغه کتاب د ما مور ښه وه، یعنې سره له دې چې مکتب یې تر درېیم صنفه پورې لوستی وه، خو بیا هغې لوستل کولی شوه، لږ لږ کولی شوه چې کتاب ولولي. بس همدا کتاب و او زما د املا او د زده کړو پیل و. همدغه کتاب مې له خپلې مور سره لوسته، مور به مې هره ورځ ما ته یو یو درس ویلې، ما به دا درس بیا بیا لیکه، بیا به مې زده کوه. او دا د دې لامل شو چې زه مخکې له دې څخه چې مکتب ته لاړه شمه، زه دا کتاب ښه زده کړم او زه لوستلو لیکل زده کړم. نو په حقیقت کې د ما د زده کړو پیل له دغه ځای نه وشو. څخه وروسته به زه مسجد ته تللم، مسجد کې به مې قاعده بغدادي و سفاره د شی لوستله. بیا هغې څخه وروسته مې پلان ښوونځي ته بوتللم، او ښوونځي کې مې بیا داری ښوونځي مدیر راته ویلی وی چې ما هغه ته ویلی وایم زه په اول صنف کې نه کینم، زه اوله که تنبله که نه کېږم، زه غواړم چې دویم صنف کې کینم. نو هغه راته وایي چې د تا کله درس ته نه وایم، زده مې نه، ته ماته راولې، هر درس چې راته راولې زه درته ویلی شم. بیا هغه راته ویلي خی ته الحمدلله سترګې مې پټې کړې، زر مې ویلې. بیا مې ورپسې راته وایي یو متن یې په خپله په میز په سر باندې پروت و، یو کتاب و. نو نه پوهېږم چې دا به د څویم سم کتاب و. ویلي خی چې را درشه بچیه، ته دا کتاب ما ته ولوله. چې کله ورغلم دا کتاب مې ورته ولوسته، نو پلار ته مې ویلي چې ځه دا لور به دې په دویم سم کې کېنوو، چې دا دومره تیزه ده لایقه ده، نو مونږ هم اول سم دې پرېږدي، په دویم سم کې به یې کېنوو. او هغه کوم اداري اجراات چې و هغه یې ورته ویل چې دا کارونه ترسره کړه، او په دغه ډول مې زده کړې را پیل شوې.
بیا د ښوونځي دغه کلونه کې امتحانونه مو څنګه ورکول؟ د ټولو مضامینو کې تکړه وی که نه کوم مشخص مضمون و چې هغه کې مو لکه هغه څه ورته وایي استعداد مو پکې ډېر و؟ لکه دولس کاله مکتب مو په ټولو کې په څو کلونو کې ویلی ده؟
په دولس کاله مکتب کې مې نو څلور کاله د لیاقت امتحان ورکړی ده،
یعنې شپږ کاله مکتب مو ویلی ده.
او مننه خیر اوسې. څلور کلونه داسې و چې د دې اصلي علت دا و چې یو خو زموږ مکتب زموږ له کور نه نسبتا لږ لرې و، د نجونو تعداد کم و، څوک دونه مکتب ته نه تلل. او بل دا رواج و په کلو کې، ویلې به چې مثلا ته څلورمه ته پنځمه مکتب ووایه نور د تا لپاره بس ده، لوستلو لیکل د زده کړه او خدای دې وپېژندل، لمونځ د زده کړه نور ته نشي کولی مکتب ته لاړه شي. نو له دغې ویرې نه چې ما څوک له مکتب نه ونه باسي، یا زه غواړم چې مکتب خلاص کړم، نه پوهېږم ولې چې داسې یو ذهنیت راسره و چې ما به نن له مکتبه باسي، سبا به مې له مکتبه باسي. که نه د ما پلار د زده کړو ډېر لیواله به، یعنې ډېر به یې راته نه ویلې. خو بیا به هم د ټولنې اغېز و، کله به چې خپل خپلوانې ښځې راغلې، بیا به یې ویلې چې لور مکتب څه کوي، جلۍ مکتب څه کوي، یا بې لارې کېږي، یا څنګه. خو خبرې وي په هغو وختونو کې، او ډېرې زیاتې وي په کلو کې. نو له دې ویرې نه چې څوک مې له مکتبه ونه باسي، ما به ژمی زر زر اما کتابونه به چې مکتب کې راکړه، هغه به مې ژمی خپل ځان سره ښه زده کړه. بیا به مې پلار ته ویلې چې هله ما ته امر واخله چې زه یې داسې امتحان ورکوم بل صنف ته.
ریاضي دې څنګه زده کوه؟ لکه ریاضي، هندسه، مثلثات، په خصوص د لوړو صنفونو کې دا ډېر زیات سخت دی. او که زه درته رښتیا وایم، زه خپله پکې ډېر زیات تنبله وم. دا مضامین داسې دي چې لکه حتما باید یو څوک استاد ولري، لارښوونه ورته وکړي، او د هغې نه وروسته لکه تمرین باندې سړی زده کولی شي. په خصوص زه خپله تجربه وایم چې ما ډېر په سختۍ زده کول. تاسو څنګه دې ته آمادګي نیوله؟
اصلی خبر خدا و چې ما په لوړ صنفونو کې ډیر امتحان نه دا ورکړی، یو خدا و چې ما اول صنف امتحان ورکړ، او بل په لوړ صنفونو کې مې یو د لسم صنف امتحان ورکړ، لسم صنف مې د لیاقت امتحان ورکړ، یو لسم ته لاړم. بل دا و چې زموږ مکتب ډیر په لوړ سویه نه و، چې یعنی له ما نه به په ډیر لوړ سویه امتحان اخیسته. بس هم څه به چې په مخکیني صنف کې تکرار راغلی و، ډیر به له هغو نه پوښتنې راوستلې، یا د لیاقت امتحان داسې وي چې مثلا ته لسلو نمرو نه څلوېښت نمرې ویسي ته کامیاب یې. نو ریاضي او دا مضامین به مې هم له خپل ځان سره لوستله، دا نه وایم چې ډیره زیاته پکې لایقه وم یا ډیره پورو پیسوره وم، خو مقصد په هغه زمانه کې د یعنی د خپل مکتب په سویه یو څوک ومه. همیشه مثلا کله چې ما د لسم سم امتحان ورکړ، په یولسم کې زه بیرته اول نمره شوم، په دولسم کې بیا اول نمره وم. خو هغه وخت یان دا و چې نجونو ډېرې زده کړې سره لیوالې نه وې، یا کله یو کورسونه پکې ډېر نه و، یا خپل استادان هم ډېر زیات په هغو موضوعاتو کې نه پوهېدل، یا څنګه قصر و. خو مقصد
بیا د خوخي کم مضمون دی و په جلا جلا دی مکتب هم ویلې، خو بیا مطمئن داسې شوق او دغه یو مضمون سره د چاوې سکه کم مضمون خوښي ده.
او بالکل ډېر مې له دیني مضامینو سره شوق و، ځکه ما قرآن کریم هم حفظ کړی ده په مدرسه کې، او نور کتابونه هم مثلا صرف و نحو او دا نور عقاید و فقه، دا کتابونه مې ټول په مدرسه کې لوستي و، او قرآن کریم هم حفظ کړی و. نو ډېر علاقه به مې له دې دیني مضامینو سره، له دنیا سره به مې ډېر علاقه و، له تفسیر سره به مې ډېر علاقه و، دا به مې ډېر زیات لوستله. او خصوصا په دغه مسابقو کې، دینی مسابقو کې به مې ډېر زیات امتحان ورکوه، د سیرت مسابقې شوې، د عقایدو مسابقې شوې، په دو کې به مې ډېر امتحان ورکوه. یوه ورځ چې زه په یولسم صنف کې وم، ما د عقایدو په یوې مسابقه کې امتحان ورکړ، او پغمان په سطح هم بیا اول مقام هم وګټه، چې په هغې کې بیا راته لپټاپ هم راکړه چې تر اوسه راسره ده، او ډېر زیات روان دي ګران ده. بل مې چې خوښ و، پښتو مضمون مې ډېر زیات خوښ و.
پښتو مو یاد کړه،
مضمون د شاعرانو ژوند لیکو، دا شی مې چې لوستل دی به ډېر زیات خوند راکوي، ډېر به سر خوشاله وم.
پښتو مو یاد کړه، که فرزان جان پښتو مو یاد کړی چې دا پښتنه مې رنه شي، د چې بیا د بیا ته لاړې د دې پښتو مضمون سره شوق و، کنا کانکور کې بل څه موضوع و، یا کورنۍ انتخاب چې تاسو باید پښتو ادبیات لاړ شي، یا دغه شوق
دا به هم درته وایم. دا به ستا ټوله قصه وکم. خو یو بل استعداد چې ما کې دا و، هغه دا و چې ما ډېر ښایسته متن لوستلی شوه. مثلا کله به چې ما متن لوسته، ټول صنف به چپ شي، ټول به غوږ غوږ و. او حتی یوه ورځ چې ما کله پښتو مضمون لوسته، یعنی له مخې مې کتاب روښانی کاوه، نو د پښتو استاد به راته همیشه ژورنالیست ته ویلې، ویلې به چې ته داسې درس لولې لکه خبرنګاره چې اوسېږي، یعنی لکه خبرونه چې وایي داسې به یې ویلې. او بیا کله مې چې دولسم صنف خلاص کړ، نو د کانکور پر مې راغلی کنه، نو پلار ته مې ویلې چې دا خو پغمان ده، یو لرې کلی ده، هېڅ امکان نه لري چې زه پوهنتون ولولمه او کامیابېږم هم ورته نه، ځکه چې ما خو آمادګي نه ده لوستې، ما کورسونه نه دي لوستې، او مکتب مې هم ډېر زر خلاص کړی ده. خو راځه یو امتحان به ورکړم، مقصد چانس به وازمایمه چې څه شی کېږي. نو همدا و چې ما د کانکور پر مې واخیستله، په دې باندې چې مقصد امتحان ورکوم نور چی نشته ورته. نو کانکور پر ما چې واخسته، کانکور پر امتحان کې نستم، خو خیر څه پوښتنه مې زده وي او څه مې نه وي زده، خصوصا په ریاضیاتو دښمن باندې ډېره نه پوهېدلم، خو تور مې کړل. نو او په اجتماعي مضامینو، مثلا دینی مضامینو، ادبیاتو، موضوعاتو کې به خوم، خو څه مې حل کړل، څه مې نه زده کړل. خو واضح خبر ده چې کانکور کې ټول ستونزې سره مخ وي.
بالکل.
خو کله چې نتیجه راووتله، مثلا زموږ په کلي کې ډېرو خلکو ډېرو هلکانو امتحان ورکړی و په هغه وخت کې، نو دا ټول پاتې راغلی و، او یو زه پکې کابل پوهنتون ته کامیابه وم، چې دا نو به ډېره زیاتره د خوشحالۍ ځای و، چې کله را باندې زیری وشو چې د کابل پوهنتون ته کامیابه یې. بیا وروسته له هغې نه ټول راته زړه نازړه و، مثلا پلار مې ویلې چې څنګه به یې وایې، څنګه به شي، او وس غواړي چې پانتون وایي، کنه تعجیل اخلي، کنه خوشی کوي، پرېږدي. یعنی دا قصې تر یوې هفتې پورې هم دا تلی ورتلی، کنه چې اوس سفتی نه وکم پانتون کې، کنه اوس سلامې مې پلار راته ویلې چې دا څلور سفتی نه وکا، یو څو ورځې ورشه، بیا که چیرته نشو نه تللی، یعنی نشوي تللی، بیا پس لغنه تعجیل واخلي، ویم خم دست به وکو نو لومړی وزل زه لاړم پنتون ته او ډیره لارې سره هم بلده نه یم ځکه
لري اوس تاسو د کور نه
ځي او کور مو لري او ډیر ښار ته نه ډیره بلده نه وم نو خیر پلان مې را سره لاړه سبتنه مې وکوه نو یو څو ورځې چې لاړم راغلم په دې لاره کې مې ډیره ښه بلده شوم موټرو سره بلده شوم نو تقریبا یو دوه هفتې به تېرې وې پلان مې راته ویل چې لور وستاجي نه خلو که ویلی شي ویم نه پوهېږم زه وایي لور تکړه یې همداسې زه او راځنه څوک دې څه کوي ته خو نه مختلفه قچلی همداسې زه او راځه خپل درس دې وایه چا سره کار مه لره نو هماغه و چې بیا ما خپلې زده کړې پای ته ورسولې که نه ومې کولی شوی چې پوهنتون څلور کلنه دوره خلاصه
کړم. څو ساعته لاره وستاسې کور نه تر پوهنتونه پورې په موټرو کې؟
تقریبا یو نیم ساعت به مې مزل کاوه.
کرایه دی بیا څنګه کوله؟ دا مصارف د چا ورکول؟ ځکه چې دا خو ډېرې پیسې دي، که څلور کاله حساب کړي دا خو ډېرې پیسې راځي.
هو بالکل ډېرې پیسې راځي، خو د چا خبره یو دا وي چې ته په شاهانه طریقه باندې ځې که نه په څنګه ووایم
ټکسي ځان ته راغواړي یا ټکسي کې ځې
پیسې اخلي، یو دا وي چې بس کې ځي که نه کله به چې بس کې کوټسنګي نه مثلا له کمپنۍ نه تر کوټسنګي تلم پنځه روپۍ به مې ورکولې او دې خوا ته به هم یعنې داسې به تللم چې پیسې راباندې ډېرې رانه شي، مصارف یې ډېر نه شي. نو
کلم داسې شی و چې پیسې درسره نه وي، پوهنتون ته نه تللې یا تللې ملګري دو هلته لکه پوهنتون د کافټیریا کې خلک خوراک کوي، کافیانې اخلي یا نور ځي خوراکونه کوي، تا سره پیسې نه وي یا زړه دې ورته شوی ول چې زه ورکه که چې ورته وایي خپلې بلستنې سره پښې غځوم دا درس وایم دا ډېره ده. کله دې دا فکر کړی پوهنتون کې احساس درغلی؟
داسې وخت نه درغلی چې پیسې به راسره نه وي، ځکه چې یو خو مې پلار بې پیسو نه پرېښودلم په هیڅ صورت، کنه دې هغه ډېر کم معاش و، ډېر کم معاش و، بې حده کم معاش و. مګر کله به یې ویلې چې زه وچه به وخورې خو ستا مصرف به درته درکوم، کنه داسې نه و. پلار مې نامخته خپل کار کاوه، ښه و، ژوند مو ښه مخته ته. خو بل دا و چې ما په کور کې شاګردان درلودله، وړو ماشومانو ته به مې قرآن کریم ورښوده، همغه فیس هم ماته بس و، بیخي بس و. مګر دا واقعیت و چې پیسې به راسره ډېرې وي، ډېرې به نه یعنی د خپل مصرف په اندازه به راسره وي، خو هېڅکله مې هم اضافه خرچي نه کوله. یعنی هېڅکله هم د مسؤلیت په دوره کې ملګرو سره چکر نه تللم، هېڅکله هم کافتریا ته نه تللم، یا په ډېرو قیمتي هغه موټر چې ډېره کرایه اخلي که نه ډېرې پیسې اخلي هغو کې نه تلم، بس هغه عادي خپل ژوند مې مخته وړه و، تلم او راتلم. ټول به راته حیران پاتې ووایي دا فرزانه خو څوک ډېر په پوهنتون کې نه ویني، بس هم درشي درس ته کښېني او د سترګو په رپ کې بیا وخته ځان ویستلی وي. یو علت یې دا و چې زما کور ډېر لرې وه، او که چېرته ما لږ پوهنتون کې ګرځېدلې وم یا خو دې خو مې سات تېر کړی و، نو په ما ډېره ناوخته کېدله که نه، په ما به شپه کېدله، نو ځکه مې زر ځان کور ته رسوه.
د خویندې ورونو په اړه درته وایه کورنۍ کې
څه کې تېر شه چې باید زر ورسېږم خپل هدف ته.
د کورنۍ په اړه درته وایه، خویندې ورونو په اړه درته وایه، تا کشران دې ته مخکې یادونه وکړه چې ته د مشرې، هغوی تعلیمونه کړي دي نه دي کړي؟ او د چا خو تعلیم په نیم کې نه ده پاتې د طالبانو راتګ وروسته؟
خوراکانې خو مې پنځه خوراکانې دي، او بدبختانه وایمه که څنګه خو یوې خور مې هم مکتب خلاص نه کړه، ځکه همدا چې طالبان راغلل نو یوه خور مې په یولسم کې وه، څوک په لسم کې وه، څوک په نهم کې وه، څوک څلورم کې وه، او یوه خور مې اوس درېیم کې ده، یوه بله په شپږم کې ده. نو د هغو ټولو درسونه پاتې شول، او یو مې ورورک ده چې هغه شکر لسم کې ده اوس، او ټول یې په کور دي، او هغه یعنی مکتب د ټولو په نیمه کې پاتې شو.
فرزانی که په دل راته وایست، ځکه چې تاسې کلیوال ژوند کړی ده، خار مو هم کتلی، پوهنتون ته تللی یاست، هلته مو خارینجونو سره هم ناسته ولاړه کړی، بیرته په کلي کې د کور کارونه، بیا دنده، زده کړې، د ټول کارونه، یعنی یو څه چې یوه نجلۍ، یو افغان نجلۍ باید ولري، هغه کیفیتونه او وړتیاوې ټولې تاسې کې شته. بیا په کلي کې د دغه ډول نجونو لکه ساسې په څیر باندې، یا په ټولو کې هغه نجونې چې زده کړې هم کړې وي، او هغه د کلی کې مې وړتیاوې چې وي، هغه موږ ټول زده وي، د دې لپاره تقاضا عموما څنګه وي؟ لکه کورنۍ غواړي چې خپل زمانه ته د سنگورګانې یا د سخزي وکړي او کنه د دوی پړای نظر بل څه ده
ډیره دقیق نه پویګم مګر دلته خلک په خو به کز دا کړو ته ارزښت نه ورکوه خو اوس بیا ستا کړو ته ډیر ارزښت ورکوي یعنی مثلا که زه خپل ځان پړای وایم یو وخت چې زه پانتون ته نتلم کنه خو طبعا اول کې ډیر زیات مخالفتونه و ویلې چې نه دزی بعد د خلک خبرې کوي دا دغه ده مګر یو وخت چې ما ځان ثابت کړ پانتون ته لاړم یا می وظیفه واخستله یا مثلا په خپل په خو باندې ودرېدم زه یو څوک شوم بیا ډیر زیات قدر ور شوم اوس چې ځکه یو محفل یو ځای ته لاړه شم بیا ټول وای چې هله استاد ته قرمه راوړی یا استاد په خزای باندې کېنوي یا حتی د مشرانو خزې د توشک را تر دې پلاس باندې صافي کې وای چې راځه لوره کې دلته نه مات څنګه کېنه ما سره کېنه یا د تا خبرې را ته ډیر زیات ارزښت لري یا کله چې یو فاتحه یو څه ویل ته زه قرات وکړم یا دین په اړه باندې وغږیږم ټول را ته ډیر زیات غوږ وي یعنی اوس مجبور کې دغه احترام ته چې زه ګورم زما احترام ماشاءالله شکر دی به حد ډیر شوی دی یا د خپل شاګردان می چې وی شاوخوا را ته چرفی روي وای چې استاد مو ده یا په دې واده کې کنه یا یو څه محفل کې تشلاړ شو تر ټولو ډیر ماته قدر راکوي یا اغه زه رسم را وچې کنه چای ورته راوړه او قرمه ورته راوړه دا وکړه نو دا موضوعات کې وایي نو اوس خلک ورته ارزښت ورکوي ډیر زیات
د کار په اړه مرته وایست سره دې چې د قرآن کریم تدریس کوي شاګردان لري نور په کوم برخو کې کار کوي او کارونه څنګه دي اېد ورنه تر لاسه کولای شي خاید شو نور باندې چلیږي او کنه
کارونه خو یو دا و چې زه دولتي مکتب کې استاد یم د ماسپښین له خوا نالته ځم او په شخصي مکتب قره مدرسه کې استاد یم الته تدریس کوم او بل دا چې زه په هویت ورسپانه کې ایډیټ کوم د پښتو لیکنو پښتو لیکنې تنظیموم او ایډیټ کوم د موضوعاتو کې مصروفه یم بل په کامن وایس کې مې غوونه ثبتوله پښتو ژبې ته مې کار کاوه او بل دا چې زه آنلاین شاگردان لرم مثلا په سویس کې هالند کې جرمنی کې لندن کې دو ملکونو کې آنلاین شاگردان لرم او دوی ته ایوی ته پښتو ژبه ورته کوم پښتو املا ورته کوم انګلیسي ژبه ورته تدریسوم او قرآن کریم تفسیر او تجوید ورته وایم او دغه کارونو کې مصروفه او نور خپل لیکنه
کوم دا خو ډیر زیات کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي فرزانه جان دا ډیر کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي
د چا خبره ټول ورځ بیکار نه ستایم نو ریکور کار ډیر نه کوم
اې دی خدا
خدا زته ناراضی یم ولې نه اوس پر ډیر موش ون ډیر بدلون کړای دا او ډیر تری خوشاله یم
فرزند جان د پښتو کامن وایس پر راته وای د دې کارونه څنګه دی تاسو څنګه کار کوي څنګه پښتو غوونه ثبتوي د سیستم څنګه د کلندو کې راته وای
پښتو کامن وایس چې دی استاد جان د جهانی له خوا څخه دا پروژه شوی ده او دا د پښتو غږونه ثبتوي د دې لپاره چې پښتو ژبه په ای آی کې ورداخله کې او بیا له هغې څخه وروسته یعنی یو څوک وکولی شي چې پښتو خبرې ډېر د نورو ژبو خبرې ډېر زر په پښتو باندې ترجمه کړي یعنی پښتو ژبې د یو چا خبرې ډېر زر په انګلیسي او په جرمني او په هالندي په نورو ژبو باندې ډېر زر ترجمه کړي یعنی دا د پښتو لپاره یو ستر ګام ده تر څو چې پښتو $2 ورکول کیږي او کله چې اوري بیا $1 ورته ورکول کیږي او ټول اوس وخت کې درې سو شپږ یا ساعت کار ثبت شوی ده یعنی دغه نه ساعت جمله ورته ثبت شوی دي او زرګونه کسان پکې کار هم کوي ډیرو زیاتو نور غوونو ته اړتیا ده او همدارنګه چې وی غوونه هم دوه درس دي او په دې کې ګډونوال چې دي شپږ زره نه سو اتیا کسان دي چې د ټول پښتنو نمائندې نمائندګۍ په اساس په شپږ زره نهه سوه اتیا کسان پکې کار کوي او په دې کې غږونه ثبتوي چې د دې کې د سړی لپاره کوم مالی کوم څه نه ورکوي، یعنی پیسې بدل کې نه ورکوي، خو نجونو ته هغه د انټرنیټ مصرف او هغه څه ورته ورلیږي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې غوښتل د کابل پوهنتون کې استاد شي او دا چې په افغانستان کې د روسي تغیرات او تحولات راغله و نه توانېدي، داسې هیله مند دی چې ورځ به وتوانېږي بیرته کابل پوهنتون کې استاد شي او کوم کار او کوم هیلې چې ته لرې هغې ته ځان ورسوي؟
هیله خو خامخا لرم، ولې نه، ځکه چې همدام د ژوند تر ټولو لویه هیله وه چې زه دې په کابل پوهنتون کې استاده شم، ځکه زه چې هغه لومړۍ ورځ کابل پوهنتون ته لاړم او له هغې دروازې نه چې نوې ورننوتلم هلته په ما باندې یو ډېر ښکلی نرم شمال مې په مخ ولګېده او هغه راته ډېر ښایسته احساس راکړ چې هغه نری شمال هغه ښکلې فضا به زما په ټول عمر کې هم هیره نه شي. او کله چې زه بیا نوی پوهنتون ته ولاړم او هلته مې استادانې ولیدلې چې هغوی ډېر ښکلی لباس اغوستی وه او هغوی په ډېره لوړه سویه باندې تدریس کوه، نو ما له ځان سره دا ژمنه وکوله چې زه به حتما بیرته یوه ورځ په همدې پوهنتون کې استاده کېږم. او د همدې له امله مې له زړه نه مې په واقعیت ډېر زیات درس وویلې، ډېر زیات کوشش مې کولې پوهنتون په دوره کې، حتی په موټر کې به هم له ما سره خپل چپترونه خپل کتابونه ولوستل، به مې شاوخوا به مې نه کتل، ودونو محفلونو ته به په هېڅ صورت نه تللم، بس ټول ژوند مې درس ته وقف کړی و. او بیا همدا چې پوهنتون مې خلاص کړ ماسټري ته مې امتحان ورکړ چې له نیکه مرغه بیا مې وکولای شوه چې کابل پوهنتون ماسټري ته هم بریالی شم. او په ماسټري کې هم درې سمسټره مو ولوستله چې په دوو سمسترونو کې زه اول نمره وم او په یو سمستر کې مې بیا لږ نمرې راکمې شوې چې بیا بل څوک اول نمره شوه.
ماسټري مو پونیم کې پاتې ده،
هیلې ورته ولري، خامخا هیله لرم چې آی کاش چې وشي چې بیا هغه حالت ته ور وګرځو او وکولای شم چې تر یو مقامه پورې ورسېږم.
ماسټري مو پونیم کې پاتې ده،
هو ماسټري مو درې سمستر ولوستل او یو سمستر بل پاتې شو.
ډېره زیاته مننه په دې هیله چې تاسو وتوانېږي کابل پانتون کې استاد شي او یو ورځ داسې راشي کوم نجونې چې اوس زده کړې نشي کولای دې پانتون کې هغوی ستنې شي، تاسو استاد شي او افغان نجونې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي او پانتونونو ته لاړ شي. ډېره مننه فرزانې زیار چې وخت دې راکړو، خبرې دې وکړې، را سره پروګرام کې در سره ګډون وکړو. هیله مند یم چې وکولای شو وګورو تاسو خپل هیلو ته ورسیږي او نور افغان نجونې بیرته زده کړو ته ستنې شي. ډېره مننه، ښه وخت.
مننه له تاسو چې وخت مو راکړې، خپل پروګرام کې مو خپلې خاطرې در سره شریکې کړې او خبرې مې وکولې. مننه له تاسو،
ښه وخت.
مخه
تیار ملک زینا جانا مکہ بنا زونا جانا